دا مشال اړیو دا محل په پیښور کې د ګرمي دولس بجې دي. دا مشال اړیو په دې خبري غړې کې زګل ایاز او شاین بنيره درته هر کړي وای. په دې خبري غړې کې د قبایلی ضلعو خیبر پختونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه رپورټونو سره سره شننی، تبصری او مرکی هم راوړي دي. خو اول له شاین بنيري نه تازه خبرونه.
د پاکستان پوز وایي د طالبانو د پخواني ویان احسان الله احسان له بنده د تختیدو ذمہوارو ته سزا ورکړې ده. د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړی استازی عمر داودزی د یو پلاوي په مشرۍ اسلام آباد ته رسېدلې دي. او ایران ویلي دي چې امریکا باید د ایران او نړۍ د ځواکونو هیوادونو ترمنځ د جوهري لوزنامې د خوندي کولو لپاره وړومبي ګامونه پورته کړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان پوز وایي چې د طالبانو د پخوانی ویان احسان الله احسان له بنده د تختیدو ذمہوارو ته سزا ورکړې ده. دا خبره د فوز ویان میجر جنرال بابر افتخار پرون په پنډه کې د بهر ملکی میډیا استازو ته کړې ده. نوموړي زیاته کړې ده چې له بنده د احسان الله احسان تخته یو سنگینه معامله وه چې بشپړې پلټنې شوې دي او د ذمہوارو پوځي چارواکو پر ضد قانوني کاروایی شوې ده. د فوز ویان ویلي دي چې طالبانو د پخواني ویان د بیا نیولو لپاره هڅې روانې دي، خو هغوی دا مهال دغه د ځای زیږي په اړه څه معلومات نه لري. احسان الله احسان د کال 2018 د فروری په میاشت کې ځان د پاکستان استخباراتي ادارو ته حواله کړی و، خو تیر کال د فروری په میاشت کې خبرونه خپاره شو چې هغه د امنیتي ځواکونو له ولقې تښتېدلې دی. وروسته بیا د کورونو چارو وزیر اعجاز شاه هم د دغه خبر تصدیق وکړو. تیر اونۍ د احسان الله احسان د ټویټر اکاونټ نه د تعلیم نوموړي مبارزې ملالې یوسفزۍ ته هم دړکې ورکړل شوې. په دغه اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې د پوځ ویاند وویل چې دغه د معلوماتو تر مخه دغه اکاونټ جعلي دی. د یادونې وړ ده چې طالبانو پخواني ویان په ملالې یوسفزۍ د برید سره سره په پاکستان کې د یو شمېر ترهګرو بریدونو ذمهواري قبوله کړې وه. د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر ځانګړی استازی عمر داودزی د یو پلاوي په مشرۍ اسلام آباد ته رسېدلی دی. په اسلام آباد کې افغان سفارت او پاکستاني چارواکو پرون مشال لیډو ته ویلي دي چې افغان پلاوي به په خپل درې ورځني سفر کې د بارنو چارو د وزیر شاه محمود قریشي او د قومي اسمبلی د سپیکر اسد قیصر سره ملاقاتونه کوي. د سفر هدف په افغانستان کې د سولې لپاره په خپل منځي چارو او د پاکستان په کردار خبرې کول دي. د افغان ولسمشر ځانګړی استازی بعد د سولې د پروسې په اړه د پاکستان او افغانستان د امن کمیټې په غونډه کې د خپل هیواد استازیتوب هم کوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د سولې لپاره هلې ځلې روانې دي. له دې وړاندې د قطر او روسیې ځانګړیو استازو د امریکا د مرکزي کمانډې مشر هم په ورته چارو د پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته سفرونه کړي وو. د جرمنی حکومت یو نوې مسوده منظوره کړې ده چې د لاندې باید د جرمنی ځواکونه در روان کال تر پیله پورې په افغانستان کې پاتې شي. د حکومت یو بیان ویلي دی چې دا مسوده د چانسلر انجلا مرکل کابینې منظوره کړې ده چې لمخه به المانی سرتیری د 2022 کال د جنوري د 23 نیټې پورې په افغانستان کې پاتې کیږي. په افغانستان کې د جرمنی یو لسو سرتیری د ناټو په ماموریت کې د امریکا د 2500 ځواکونو وروستو په دویم غټ ځواک ته دوی دغلته د اوسېدو اوسنۍ مده د مارچ په میاشت کې پای ته رسي. نوې مسوده لا د جرمني د ولسی جرګې تایید ته اړتیا لري. او ایران ویلي دي چې امریکا باید د ایران او نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال د جوهري لوزنامې د خوندي کولو لپاره وړومبي ګامونه پورته کړي. د خبره د ملګرو ملتونو لپاره د ایران استازي اسماعیل بقایي همانا پرون په جنیوا کې د بې وسلې کولو په اړه د ملګرو ملتونو په ملاتړ یو کانفرنس ته کړې ده. د اسماعیل بقایي همانا د څرګندونو نه یو ورځ وړاندې ایران په رسمي ډول د خپلو اټمي تاسیساتو نړیوال تفشیشونه محدودول پیل کړل تر څو د اقتصادي بندیزونو لرې کولو او اټمي تړون بیا پر ځای کولو لپاره په واشنگټن او اروپایي هیوادونو فشار راولي. د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ انتظامی په کال 2013 کې له هغه تړون څخه لاس واخیست چې د ایران د ایټمی غوښتنو د مخنیوي په بدل کې ډیر نړیوال بندیزونه لري کول. د نوي ولسمشر جو بایدن انتظامی هڅه کوي چې دا پریکړه بیرته وغځي که څه هم د ایران لخوا د عمل ګډ پلان په نوم پیژندل شوې موافقین سرغړونه او د نړیوالو تفشیشونو محدودولو اقدام د دې کار ستونزه په ګوته کوي. داو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو د مشال اړو نو اوریدل چې شاین بنيري وړاندې کړل. کله مو موږ کچر را سره روانه غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري.
د
دا پاکستان فوج وای تر څلور ورځې زیات لا درکه کسان خپل کورونه تاسو نه شوی دي. خو خبريال حق نواز وای
او دا مسله ډیره پیچیدم ده او حساس هم ده. هغې وجه دا ده چې تر ډیر وخته پورې ډیر کسان اوس هم داسې شته چې هغه حکومت دا نه مني چې دا موږ سره دي.
پاکستان کې د سینټ د انتخاباتو په اړه ولسمشر د سپریم کورټ نه رای غوښتې ده چې آیا اساسي قانون په څرګنده د رای ورکولو اجازه ورکوي او کنه. قانون پوهان په دې اړه سوال
په 73 آئین کې چې کوم دی د سینټ الیکشن پروسیجر نشته. د دې پکې اس قسم چې ذکر نه دی شوی دا اکټ لاندې شوی دی.
دا خبر پښتونخوا په اسمبلی کې د قبایلي سمو استازي وای حکومت پر سر خپل ژمنې نه دی پوره کړی.
زمن په علاقو کې دغه کار مکمل ضرورت ته خواهی ما تا دې اپوزیشن پاره کې دا تزار اکاونټ دا مر سره دې نه دا د حلقي د عوامو سره دې کړی.
شننی او تبصری هم در خبرو له مشال رادیو سره اوسه. مشال اوریدا تاسو غوږی د پاکستان فوج وای هغه فوجي چارواکو ته سزا ورکړی دا چا چې د طالبانو د پخوانی ویان احسان الله احسان سره له بند په تیښته کې مرسته کړې وه. پرون په پینډې کې خبریالانو ته د وینا پر مهال د فوج ویان میجر جنرل بابر افتخار ویلي چې دا یو سنگینه معامله وه او د ذمهوارو پر ضد یې قانوني کاروایی شوې ده. د طالبانو پخوانی ویان تیر کال د فروری په میاشت کې د امنیتي ځواکونو له بنده په تیښته کې بریالی شوی وو. د فوج ویان وای د هغه د بیا نیولو هڅه کوي خو د ځای زیږی په اړه یې لاس معلومات نه لري. نور تفصیل د شانواز ترکزی په رپورټ کې اورو.
د پاکستان د پوز ترجمان میجر جنرال بابر افتخار ویلي هغه پوځي غړي او یا افسران چې احسان الله احسان د ولخین تښتیدلې په ضدي عملیات شوي دي. پوځي ترجمان پرون د فروری په 24 په خپل دفتر کې د غیر ملکي میډیا د کارکونکو سره په خبرو کې زیاته کړې چې د احسان الله احسان تښتیدل هم ډېره سنګینه معامله ده. خو دوی بیا پلټنې وکړي او د پوځ ځینې هغه افسران او غړي چې د طالبانو د پخواني ترجمان په تښتیدنه کې ککړ ثابت شو د پوځ لخوا یې په ضد عملیات شوي. احسان الله احسان په 2012 کې پاکستاني پوځ ته سرنډر او یا تسلیم شوی خو په فروری 2020 کې بیا د احسان الله احسان یو آډیو پیغام په سوشل میډیا خور شو چې ورکه هغه داوه کړې وه چې د پوځ د ولقینه تښتیدلې او په کوم بهر هیواد کې دی. له هغې وروسته ویل شوي چې احسان الله احسان د یو خاص اپریشن په دوران وتښتید. میجر جنرال بابر افتخار پرون دا هم ویل چې لنډه ده چې د مسنګ پرسنس یا ورکو تنانو مسله هم ډېر زر هواره شي ځکه د ورکو تنانو د منځلو کمیشن تر ډېره حده پورې دغه مسله د هواري اړخ ته بوتلې ده او د کمیشن سره د شپږو زرو ورکو تنانو شمېره وه چې پکې د 4000 تنانو مسله هواره شوي او بقایا تنانو د منځلو مسله به هم ډېر زر هواره شي. د واشنگتن پوسټ لپاره د اسلام آباد او پیښور نه خبریال حق نواز خان وای باید له ټولو اول دا معلومه شي چې ورک شوي تنه څومره دي ځکه پښتون ژغورنې غورځنګ او د بلوچستان ځینې فعالان دغه شمېر زیاته ښایي.
که موږ د پښتون تحفظ مومنټ خبرو وکړو یا د بلوچستان نه کوم مختلفو تنظیمونو خبرو وکړو نو هغې دا وایي چې دا تعداد چې د حکومت لخوا کم دی نو دا د هغې نه هم زیات دی. اوس دا تازه چې کوم د فوج ترجمان لخوا دا کومه خبره مخې ته راځي چې یاره په دې کې شپږ زره وو او 4000 پکې راخلاص شو نو یو خو دغه ده چې څه خلک عدالتونو ته راغلي دي او څه خلک عدالتونو ته نه راځي او دا مسله ډېره پیچیدم ده او حساس هم ده. د هغې وجه دا ده چې تر ډېر وخته پورې ډېر کسان اوس هم داسې شته چې هغه حکومت دا نه مني چې دا موږ سره دي.
هم پرون د فروری په 24 د بلوچستان یوه زنانه فعاله حسیبه بلوچ چې د ورکو تنانو د موندنې لپاره کار کوي انساني حقوقو کمیټې ته ورغلې وه او خپله مقدمه ورته وړاندې کړې وه. حق نواز خان وای چې دوی کله هم د زمورو چارواکو سره خبرې شوي نو د هغوی لخوا ورته دا هم ویل شوي چې په ورکشو کې زیات داسې هم وو چې هغوی د پاکستان کومې ادارې نه دی اوچت کړي.
څوک په افغانستان کې مړه دي او څوک چې کوم دی دلته مړه دي او چا خودکش کړي دي. دا مختلف وخت په وخت باندې کله زموږ خبرې شوي د چارواکو سره خاص کر د استخباراتي د ادارو چارواکو سره نه هغوی دغه وایي چې په دې کې څه کسان داسې دي دا د هغې یو موقف دی. دوی کوروالی چغې وایي خو هغه خلک چې کوم دي په مختلفو بریدونو کې یا په مختلفو مسلو کې غیب دی او هغه ادارو سره نشته.
د پاکستان د بشری حقوقو وفاقي وزیر شیری مزاری د فروری په 15 د اردو ژبې ویب سایټ نه یادور یا نوې زمانی ته ویلو دوی د هغه تنانو ضد چې خلک په زور ورکوي او یې غیبوي ورته د سزا مقررولو لپاره قانون سازی هم پلان کړي ولې له دې وړاندې هم دغه شان یو قانون بیل او یا مسوده د وزیرستان د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ دوه وار اسمبلی ته وړاندې کړی و خو دواړه وار هغه مسوده باندې بحث ونه شو او د اسمبلی د سپیکر لخوا ریجیکټ او یا نامنظوره شوی و. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو تاسو غوږی کډمول کو د پاکستان لپاره د افغان ولس مشر ځنګړي استاد عمر داودزی یو پلاوی په مشرۍ د اسلام آباد په سفر دی. افغان سفارت او پاکستانی چارواکي وای چې نوموړی به د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او د قومي اسمبلی د سپیکر اسد قیصر سره ویني او ورسره به د افغانستان د سولې په چارو خبرې کوي. نور تفصیل لږ شېبه مخکې له اسلام آباد طاهر خان زموږ همکار شاین بنیری سره شریک کړ.
اولنه خبره خوب ده د غوندو کو نوتیر ماخام د عمر داوزی اولنه خبرې شوی د غچ کم پاکستانی سیال دی هم منصب دی محمد صادق سره چې د افغانستان لپاره د پاکستان دی ځانګړی استاد دی او نن هم د عمر داوزی په اسلام آباد کې نور غونډې دي او دلته ویل شوی دی چې خارجه وزیر شاه محمود قریشی سره او د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر سره غونډې دي. دویم خبره تاسو کړه د اهدافو د مقاصدو د دې سفر نو دا د پاکستان او افغانستان مابین یو ګروپ جوړ شوی دی، کمیټي جوړ شوی ده. یوازنی موضوع هغه صلح ده. او دا ولنی ځل چې پاکستان او افغانستان اوس د سولې په اړه باندې مخامخ خبرې کوي. مخکې به د پاکستان د سولې په اړه باندې خبرې افغانستان سره نه وي، امریکا سره به وي او طالبانو سره به وي. دا یو بل او دا فیصله شوې وه کله چې وزیر اعظم عمران خان د نومبر په 19 کابل ته تللی و. یو د سولې په اړه باندې دواړو غاړو کمیټي جوړه کړې ده، یو د امنیتي مسلو او د همکارۍ او تعاون لپاره هغې کې استخباراتو د انټلیجنس خلک دي او د فوج خلک دي هغې غونډه رانده شوه. او دا بلنۍ غونډه ده د عمر داوزی سفر چې درې ورځنۍ دی، 13 ورځې راغلی و. او اسې تاسو وګورئ په دې وروستو کې حالي ځلې د افغانستان د سولې په اړه باندې زیاتې شوې دي. پاکستان ته راغلی و د روسیې ځانګړی استازی د افغانستان لپاره، زمیر کارلوب دلته و، د قطر چې کوم ځانګړی استازی دی او افغانستان په دې سولې پروسه کې شریک دی، ماجد قحطانی هغه یو څو ورځې مخکې دلته و، د امریکا د مرکزي کمانډ سینکام مشر جنرل میکینزی په اسلام آباد کې و. ټول یو سوچ دی چې پاکستان ډېر څه کولی شي، ځکه دا پلاوی ټول پاکستان ته را روان دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
مشال رته تاسې غواګي. پاکستان کې د سېنات د انتخاباتو باړه ولسمشر ډاکټر عارف الوی د سپریم کورټ نه رائے غوښتي ده چې آیا اساسي قانون یا آئین په سرګنده د رائے ورکولو اجازه ورکوي او کنه. واکمن ګوند ادا کوي چې د سرګند ووټ سره به د اداري فساد مخه ونیول شي، خو د اپوزیشن ډلې مخالفت کوي او وایي د حکومت پر خپلو غړو باور نشته، نو ځکه هڅه کوي چې د رایو طریقې خار بدل کړي. نور تفصیل د شبیر مجان په دې رپورت کې اورو.
سپریم کورټ د مخالفو ګوندونو د وکیلانو نه په دې اړه جوابونه غوښتي دي، بلخوا د مرکزی حکومت نمائنده سرکاری وکیلان وایي که د سنت د ټاکنو په اړه عدالت زر پریکړه ونه کړه نو راتلونکي د سنت انتخابات به په ټاکلې شوې 3 مارچ ممکن نشي. په آئین پوه وکیلان وایي چې د پاکستان آئین کې په خصوصي توګه د سنت ټاکنو په اړه دا نه دی ویل شوی چې ګنې دا ټاکنه به په ښکاره وي او که په پټه. په پېښور هایکورټ کې وکیل نومان گیگیانی په دې حق لوای
په 73 آئین کې چې کوم دی د سینټ الیکشن پروسیجر نشته، د دې پکې اس قسم چې دې ذکر نه دی شوی، دا اکټ لاندې شوی دی. نو باقی اوس چې کوم صدارتي آرډیننس پکې جاری شوی دی او بل خوا پکې سپریم کورټ کې ریفرنس باندې سماعت شروع دی.
حکومت دریز لري چې پټو رائے اچولو کې ځنی د صوبایي او قومي اسمبلی غړي خپل ووټونه خرڅوي چې یو جرم دی، خو مخالف ګوندونه وایي چې حکومت خپل مفادات لپاره داسې کول غواړي نه چې د وټ تخرسولو عمل ختمول لپاره. تمامي نېشنل ګوند مرکزی ویان او پخوانی سېنېټر زید خان په دې حق له مشال لیډو ته وایي
دا خو د هغه پاټو خپل کمزورتیا ده چې کومې داسې کوي که تاسو خیال کړي په سنټ کې زموږ یو نماینده وه چې هغه کله خرڅه شو نو موږ هغه د پاټۍ نه ویستله نن هغه په باب کې په بلوچستان نه راځي سنټر ایماني نو د حکومت ختمول غواړي که نه د خپل مفاد دپاره راسیز کول غواړي
دا چې د پاکستان د آئین 226 ماده په دې اخله څه وایي نو پېښور پوهنتون کې د قانون څانګې یا د لا کالج یو مشر استاد پروفیسر ندیم فرید وایي چې آئین کومه خبره کړې ده هغه د پټ رای اچولو ده
د دې طریقې کار آرټیکل 226 شک نمبر 226 کې دی او په هغه کې د انډایرکټ الیکشن خبره ده او هغه کې د سیکرټ بیلټینګ خبره ده او دا ولنی دل نه دی په دې د کنټروورسي راوچته شوې ده په دې مخ کې هم ډیر کوشش کړي شوې دي چې کوم پوهان دي په دې باندې چې کوم زیات پوهېږي هغه کې ټولو نه زیات چې کوم زما په خیال کوم سړی پوهېږي هغه سینټ ایکس چیرمین رضا ربانی هم پاتې شوې دي هغه په دې کې دا خبره کړې ده چې دا بیسک سپیریټ آف دا کانسټیټیوشن به چینج شي چې کوم هغه بنیادی اصول دي د کانسټیټیوشن د سپریم کورټ په دې کې صرف ایڈوایزری اوپینین دی ایڈوایس په بیا هغه ورکی هو دا نه دا په پریزیډنشل آرډیننس چینج کیږي دا چینج کیږي دا به پورا په کانسټیټیوشنل امینډمنٹ چینج کیږي
دا د مدرا چې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف وایي چې څو ورځې وړاندې یو مبینه ویډیو کې د سینټ ووټونو د خرڅولو عمل د دوی ښکاره رای اچولو غوښتنه نور هم تاییدوي نو باید دا ووټونه پخکاره رای اچول وشي بلخوا حکومت په دې لړ کې یو صدارتي آرډیننس هم جاری کړی او قومي اسمبلی کې قانوني مسوده هم د آئینی بدلون لپاره وړاندې کړی ده خو مخالف ګوندونه دا بدلون او په داسې وخت کې چې پارلیمنت موجود دی صدارتي آرډیننس هم د آئین او جمهوریت د روح په ضد بلي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو ده
مشال اړیدو تاسو غوږې په منځني کورم کې مدني فعالان غوښتنه کړې ده چې حکومت دې د موبایل کمپنیو ستونزې هواري کړي او د امنیت په اړه دې د هغوی اندېښنې هم لري کړي چې په سیمه کې موبایل نتورک خپل کار شروع کړي دوی وایي چې په دې نوي دور کې هم دوی د موبایل نتورک د نشوالي له کبله یو بل سره رابطې نشي کولی بلخوا چارواکي وایي چې په دې اړه یې له وړاندې یوې کمپنۍ ته کار حواله کړی دی او ډېر ژر به موبایل نتورک کار شروع کړي نور تفصیل سیمینه د طارق اورغزی په رپورټ کې
د منځنی کورمې مدني فعالانو پر حکومتي مشرانو غږ کړی چې د موبایل کمپنیانو خدشات د لرې کړي تر څو چې هغلته د رابطې سهولتونه وربرابر شي ځایي اوسیدونکي او مدني فعال انجینیر طاهر رحمان وایي که موبایل کمپنیانو ته د امنیت ضمانت ورکړی شي او بلدا چې هغلته د 3G او 4G انټرنیټ په سهولت بندیز ختم شي نو هغوی خپل خدمتونه وړاندې کېدو ته تیار دي ګنې دریز لري چې هغلته ورته هیڅ فایده نشته
یغوی دا یی چونکی دوی مو ته د 3G او 4G غی اجازهات نه کوي نو د مومن چې کوم غاټه ده نو هغه په 3G 4G کې ده نو هغه چونکی دوی مو ته اجازهات نه کوي نو دوی واجی مو د خپل انویسټمنټ دلته نشو کول
کڅو هم په ټوله ضلع کې په موبایل کمپنیانو خپل کسټمر ته د امنیتی اندېښنو له کبله 3G او 4G سهولت په ورکولو بندیز دي خو بیا هم په کوزه او برکورما کې د ځینو مخصوصو کمپنیانو موبایل ټاور لګیدلی او هغلته خلک د رابطې سہولتونه لري د سرپاخ ریاس چمکنی وای داسې ورته لګیږي چې دوی کسدن د رابطې له سہولتونو محروم ساتل شي
د کورمی ټوله نه غټه تنظیمي یونټ ده د اپر او د لوور نه خو په هغه کې د سیګنل څه موجوده نشته ده او د دې علاقې خلک د بیروزګاری د وجه نه په خلیجی ملکونو کې خپل ژوند کوي نه غوښ نه شي کوي چې کوم خپل کور ولا دي خپل خپلوان دي هغه سره تماس ونیسي
په کورم کې موبایل کیو فون او ټلینار کمپنیان داسې دي چې په ضلع کې موجودیت لري خو نور لا هم خپل سرویسونه نه دي شروع کړي بلخوا په دغه غړه د صوبایي سیمبلی غړی محمد ریاض وایي دا مسله یې د پوز له مشرانو سره شریکه کړې او هغوی ورته ویلي چې ډېر زر به ځایي اوسیدونکو ته د موبایل سهولت ورکړل شي
سیګنل کوم کمپنی دی هغوی ته په دې کې نقصان نقصان دی هغوی دا کول نه خو هر می پرشر چولې تاسو مخامخه
د دې ترڅنګ د موبایلینګ کمپنۍ یو مشر سلمان افریدی هم مشال لډو ته د دغه خبرې تصدیق وکړو چې د روان کال تر اخیره پورې به دوی هغلته نور علاقو ته هم خپل سرویس وغځوي نوموړي ویل په منځني کورما کې تر شلو زیات ټاورې به لګوي چې ورته ټولې تیاریانې سرته رسېدلې او زیاته کړه چې په هغو به ډېر زر کار شروع شي
شل نه دوی ټاورې لګي لګیا جی او بلډ آؤٹ بہت شروع کیږي جی نو دا انفارمیشن د تاسو له در کومه سنټرل کورم ان شاء الله تعالی موږ زر اپ کوو یا زغی یو څه پروجیکټ کټنه دي اور ال دی یو څه پروجیکټ به انسٹال کیږي
په دا غاړه د پوس کوم دریس مختنه درغره په منځنی کورما کې ځای سیدونکو د پیټیسیل موبایل سرویس وی وایلس استفاده خستله خو چې کله په 2009 کال کې د وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل شول نو هغه خو مور باندې بند کړی شو او اوس هغلت د رابطه هیڅ بل ذریعہ نشتا. تاریخ ورغزه مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو غوږی کده مور کو د خیبر په تیرا بر ققمبر خیلو پر باغ کې قومي د یو کمیټې دوه کسان د آیس په نوم نشي توکو خرڅبولو په تور کې سزا ورکړل شوې ده او جرمانی هم تیرې اخستې دي. د دغه پیښې ویډیو په سوشل میډیا خبره شوې. پولیس او ځایي ولس د دې تصدیق کړي چې د فروری پر 18مه هلته قومي مشرانو یا یوې کمیټې دوه کسانو مخونه تور کړل او په دوو خورونو یې سپاره کړل او په بازارونو کې یې چکرې پرې ووهلې. نور تفصیل د فرهاد شیدواری په رپورټ کې اورو.
دا غږونه د هغې ویډیو دی چې په سوشل میډیا خپره شوې. په دې ویډیو کې دا لیدل کېږي چې دوه تنه په دوه خرونو باندې سپاره کړي، مخونه ورله تور کړي او ګڼ شمېر خلک ورپسې چغې سورې وباسي او په بازارونو کې چکرې ورکوي. د خیبر سرکاري چارواکي تصدیق کوي چې دا ویډیو د فبروري په 28مه په تیرا بر کمبرخیلو کې په بر باغ کې جوړه شوې. هلته قومي سرشتې یا کمیټې دوه تنه د آیس په نوم نشئی موادو خرڅولو په تور کې ونیول او دا سزا یې ورکړه. د تیرا بر کمبرخیلو سره تعلق لرونکی فعال او خبریال علي اختر پردای مشال ریډیو ته وایي
دا واقع داسې وشوله چې دغه خلکو چې دای خپل زونونه چې کم دی اغا دغه شریشته لا ولا کړل زکه چې په دای لوکا کې داسې دی چې کله یو کس یو جرم پاغه باندې ثبتيږي او بیا هغه تین کوری کیږي نو بیا په دای لوکا کې دغه شریشته قومي چې کم روایت دی اغا داسې دی چې دغه نه بیا چې دای په قران باندې قسم خستل کیږي نو دغه خلکو چې دای د قسم نه خپل زونونه او اسره دی اغه چې کم خوندون دی اغا بچ کړل او په خپل یی چې دای زونونه دغه شریشته لا ولا کړل.
په خیبر کې د انساني حقوقو فعال کیټ فرهاد پردی په دې په خباندی خپل نظر را سره صدا سي شریک کړ.
نو دا سزا ورکول سزا او جزا د ریاست کار دی چې یو سړی باندې سه الزام ووم لګی دا اغا د نشئی مواد او نشئی توکو استعمال خرڅون یا نو دا اغا سره خپل نور بشری حقوق اغا ور سره روان دي چې د پاکستان په قانون عین کې شته. پاګه کې د ټولو نه مهم یو کا حق ته بنیادی حق د هر انسان دی کغه مجرم دی کنه دی ڈگنیٹی آف مین چې کم دا د انسان چې کم عظمت او عزت ته نو اغا لکدا بتنه په پامال کې دلته مسله دار اغله چې یو سړی خو سزا یو سړی خو جرم وک اغا کا ولس رونی وو ولسل ته په خرس پور ک او مخ ورته تور کنو دا د پاکستان په یو قانون کې هم د غشان د سزا یو کې سمم نشتا. بهر کې زمونږ پر روایتو کې هم دا سزا نه و حوصله شکنی دا بدکار په کار دا خو په داسې انداز نه دي ته مونږ په خنه نظر نشو کته.
د خیبر پولیس وای چې وس فاټا په خیبر پختونخوا کې زم شوی پولیس او انټی نارکوټکس فورس محکمه ورغزیدلی او تر تیرا پورې حکومتي واکمنی بحال ده او هیڅ اله با دا اجازه نه ورکوي چې قانون په خپل منګولو کې واخلي. د دغه پیښې پلټنې بکوي او په دې کې ککړو کسانو ته به د قانون مطابق سزا ورکوي. په خیبر ضلع کې وس هم په لرې پرتو سیمو کې قومي سرشتو په نوم تړونونه موجود دي او د پخوانیو رسمونو مطابق خلکو ته سزاګانې ورکوي. په دې وروستو کې په ځنې پیښو کې په بیلابیلو قبایلي ضلعو کې د خلکو کورونه هم سوځول شوي او جرمانې ترې اخیستل شوي. په دې قومي سرشتو یا تړونونو باندې سره خلک ویشل شوي. ځنې یې ښه ګام بولي خو بیا ځنې خلک یې مخالفت کوي او وایي پکار دا یو ملزم تا سزا یوازې عدالتونه ورکړي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
کارکونکو قبایلي ضلعونه د خیبر په قبایلی ضلعو نه خیبر پختونخوا اسمبلی لپاره منتخب ځینې غړي وای په 2019 کال کې د انتخاباتو ګټلو وروسته د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان ورسره ژمنه کړې وه چې د سیمو د پرمختګ لپاره ورته فنډونه ورکوي. خو د دوی په وینا شاوخوا شل میاشتې تیرېدو باوجود وزیر اعلی خپل ژمنه نه ده پوره کړې. خو د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه نه یوازې دغه تورونه بې ځای وبلل بلکې د اپوزیشن ګوندونو استازو یې په دې سیمو کې د ترقیاتي کارونو اسناد یې هم کمیټې ته وړاندې کړل. نور تفصیل د احمد الله پر رپورټ کې ورو.
له شمالي وزیرستانه د خیبر پختونخوا اسمبلی غړی میر کلام وزیر ادعا کوي د کله نه چې د صوبایي اسمبلی غړی منتخب شوی نو حکومت ورته په سیمه کې د پرمختیایي پروژو لپاره فنډونه نه دی ورکړي. د فروری پر 23 مشال ویډیو سره په خبرو کې نوموړي وویل انتخابات ګټلو وروسته د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان ورسره ژمنه کړې وه چې د سیمې د پرمختګ لپاره به ورته فنډونه ورکوي. خو د په وینا شاوخوا شل میاشتې تیرېدو باوجود اعلی وزیر خپله ژمنه پوره نه کړه.
او زم دل تدا حال نه نو په قانون ته ځکه چې موږ په دې رنګ ته کوم څه دې ته کم پکار دی دا د اوس کای چې دوی اول نه یو کم په 2000 به روپے کې دی په کې د دوی د خوخې چې کوم نه نه لیکت کسان چې موږ ورته وایو هغه په فوندونه شوی دی. ما تقریبا په خپل الکا کې سره د 1500 روپے پلان ما ورکړی دی. مو حکومت په بنیادی تور باندې څنګه دا نه دی چې کبایلو سره
د شمالی وزیرستان یو اوسیدونکی قسمت خان وزیر وای قبایلی ضلع د خیبر پختونخوا برخه جوړېدو وروسته دوی هیله لرله چې صوبایي حکومت به د منتخب غړو د لارې دوی په سیمو کې پرمختیایي کارونه وکړي. خو د نوموړي په وینا چې یو استازي هم څلوې پروژه شروع نکړه.
هم دې خو چې راغلي دوا کسان دی یو اقبال دی د پی ټی آی نه دی یو میر کلام دی. نو میر کلام خدا وینا برملا کوي چې ماته خو سپوره حکومت نه فنډ را کړی میرا کوي او نه داسې څه خاطر خوا د غپ هلکې کې څه کار شوی دی. نو د ایم پی ای دیواز په موږ باندې هیڅ اثر نه دی لیدلی. په دا چې نه راته فنډ راغی نه ته ایکسترا څه داسې خاص پکیج راغی نه څه بل څه اصول هغه زړه په وړه خبره ده.
قبایلي سیمې د 2018 کال په مئی میاشت کې د پاکستان په آئین کې له 25 بدلون وروسته د خیبر پختونخوا برخه وګرځولی شوه. د میر کلام وزیر پشان د مومند ضلع نه منتخب استازی نثار مومند هم ورته شکایت لري. نوموړی وایي انتخاباتو نه وړاندې د سیمې خلکو سره یې وعده کړې وه چې ورپېخې ستونزې به ورله حل کوي. خو تر اوسه یې په خپله حلقه کې یوه هم ترقیاتي پروژه شروع نه کړه.
تر اوسه پورې ما ته هیڅ نه دی ملاو بلکې یو پیسہ هم د ډیولپمنټل کارونو ته نه راکړي. ما ورته کویان ورکړي دي, ما په اریګیشن کې ورکړي دي, ما په هیلت کې ورکړي دي, هر یو ډیپارټمنټ کې ما خپل خپل لغه ورکړي دي. خو تر اوسه پورې هغه ټول هغه ختم کړي دي. زمونږ په علاقو کې دغه کار مکمل
مشال ویډیو د اپوزیشن ګوندونو د غړو د غوښتنو په اړه د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه او د اعلی وزیر د اطلاعاتو سلاکار کامران بنگشت په بیا بیا ټلیفونونه وکړل خو دوانو څه جواب را نکړو. خو د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د خزانه لپاره د قائمه کمیټې مشر او د حکمران ګوند پارلماني استازي نوابزاده فرید صلاح الدین مشال ویډیو ته وویل د کمیټې په دې وروستۍ غونډه کې هم د پخوانی فاټا ځنې غړو د فنډونه نه ملاوېدو ګیله کوله. خو د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه چې د کمیټې غړی هم دی نه صرف دغه تورونه بې ځایه وبلل بلکې د اپوزیشن ګوندونو استازو په سیمو کې د ترقیاتي کارونو اسنادونه یې هم کمیټې ته وړاندې کړل. د نوموړي وینا وا
میرے حلقے کے ساتھ پی کے 32 ہے پی کے 30 ہے
ازمال حلقے سر پر پی کے 22 او پی کے 13 باندې د مسلم لیگ نون غړي منتخب شوی دی او دوه ځمږ مخالفین دي. خو هغه ته په خپل سیمو کې د طریقاتي کارونو لپاره فندونه ورکول کیږي. دا منم چې زموږ په نسبت ورته کم فندونه ورکول کیږي. خدا خبره کول چې اپوزیشن ګوندونو غړو ته بالکل څه نه ورکول کیږي نو دا ناسمه ده. دا نه سم ویلای چې د پخوانی فاټا د ځین غړي ولې داسې خبرې کوي. خو زما سره ټول تفصیل ستا چې هر غړي ته څومره فندونه ورکول شوی دي.
په قبایلی ضلع کې د 2019 کال په جولای میاشت کې د لومبي ځل لپاره په 1400 د خیبر پختونخوا اسمبلی لپاره انتخابات وشول چې پکې په باجوړ او خیبر ضلع کې په دریو په مومندو کورمې شمالي او جنوبي وزیرستان ضلع کې په دوه او په اورکزیو او نیمه قبایلی سیمو کې په یو چوکۍ ټاکنې وشوې.
احمد الله او چې تاسو رپورت لاندې کوو کارمونکو وخت شوه دی په پیښور کې د غرمې دولس نیم بجې شاین بونې رہے هم را سره په سټوډیو کې پسنګ کې ناشته نو هغه ته مایک سپارم چې د خبرونو لنډیز باندې کړي.
سرمشهره دی وخت مهم خبرونه د پاکستان پوز وای د طالبانو د پخوانی ویان احسان الله احسان لبنده د تختیدو ذمہوارو ته سزا ورکړه ده. د خبره د پوز ویان میجر جنرال بابر افتخار پرون په پینډه کې ویغونډه تکړه ده. نو ورځ تکړه ده چې د احسان الله احسان تخته یو جدي معاملو چې بشپړې پلټنې شوې دي او ذمہوارو پوز چارواکو پر ضد قانوني کاروایی شوې ده. د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر ځانګړی استازي عمر داوودزی د یو پلاوي په مشرۍ اسلام آباد ته رسیدلی دی. نوموړی به په اسلام آباد کې د پاکستان د بارنو چارو د وزیر شاه محمود قریشي او د قومي اسمبلی د سپیکر اسد قیصر سره ملاقاتونه کوي او ورسره به د افغانستان په چارو خبرې کوي. د جرمني حکومت یو نوې مسوده منظوره کړې ده چې د لاندې به د جرمني ځواکونه د روان کال تر پیله پورې په افغانستان کې پاتې شي. د حکومت یو بیان ویل دي چې دا مسوده د چانسلر انجلا مرکل کابینې منظوره کړې ده چې لا د ولسی جرګې تایید ته اړتیا لري. ایران ویل دي چې امریکا باید د ایران او نړۍ د ځواکونو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال د جوهري لوزنامې د خوندي کولو لپاره لومړي ګامونه پورته کړي. دا خبره د ملګرو ملتونو لپاره د ایران استازي اسماعیل بقایي همانا پرون په جنیوا کې د بيوستي کولو په اړه د ملګرو ملتونو په ملاتړ یو کانفرنس ته کړی ده. او د جرمني یو عدالت د شام د استخباراتو یو پخوانی کارمند د بشریت پر وړاندې د جرمونو د ملاتړ په تور په 4.5 کال بند محکوم کړی.
شاین بودنی چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کړو کوم کو یو نړیوال موضوع هم تاسو لپاره لرو. ایران اعلان کړی دی چې سر لننه د خپل اټمی تاسیساتو ناساپی تفتیش ته اجازه نه ورکوي. دریو اروپایي هیوادونو چې له ایران سره یې په 2015 کال کې اټمی تړون لاسلیک کړی وو د تهران دا پریکړه غندلې ده او دای د تهران له کړو ژمنو سرغړونه بللې ده. نور تفصیل د احمد شیبر په دې رپورت کې ورو.
بریتانیا، فرانسې او جرمني د ایران پر دې پریکړې اعتراض وکړ چې د دغه هیواد د اټومي تاسیساتو له ناڅاپي لیدلو سره مخالفت کړی دی. د درې اروپایي هیوادونه وایي چې دا د نړۍ له پیاوړو هیوادو سره د 2015 کال د اټومي تړون دښمنو یو برخه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف تر دې مخکې په تهران کې خبریالانو ته پرون وویل چې هغه اضافي پروتوکول چې د ایران د اټومي تاسیساتو د ناڅاپي تفتیش اجازه یې ورکړې وه هغه بند شو.
له نن سهاره دا قانون اجرا شوی. هغه لیک چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوال ادارې ته د فبروري په 15مه استول شوی موږ په رسمي ډول اعلان کړی چې د فبروري له 23 سهاره به دا قانون پلی کیږي.
د تهران له دې پریکړې سره د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادو ترمنځ تشوي تړون په تړاو واټن پسې زیاتی شي. له دې تړون څخه په 2013 کال کې د امریکا حکومت بهر شو. د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو په یو غټ بیان کې د سیشن بی پروزویل موږ ډیر خوشاله یو چې ایران سرلننه اضافي پروتوکول څنډوي. په دې بیان کې له ایران څخه غوښتل شوې دي چې له هر هغه اقدام څخه چې شفافیت کموي ډډه وکړي او د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ته د بشپړی او په وخت همکاري ډاډ ورکړي. د ایران مشر آیت الله علي خامنئی بیا ویلي دي چې له اټومي قضیه به پښان شي او د یورانیمو د غني کولو هڅې زیات شي. روسه تر دې چې په جنوري کې جو بایدن د امریکا ولسمشر شو د واشنگتن او د هغه لویدیز شریکان هڅه کوي چې امریکا بیرته د ایران له اټومي تړون سره یوځای شي او پرې نشته چې ایران اټومي وسلې ترلاسه کړي. په دې ترڅ کې د اټومي انرژي د نړیوال ادارې عمومي رئیس پرون د هغې موافقې جزئیات بیان کړل چې د اونۍ په پای کې له ایراني چارواکو سره کړې وه. د دې له مخې تهران منلې ده چې د ناڅاپي تفتیش له لغوه کېدو وروسته به هم تر دریو میاشتو پورې د یو شمېر څارونکو مخه نه نیسي. رافایل ګروسی د اټومي څېړنو په ارتباط د امریکا یو څېړنیز مرکز سره څرګنده کړه چې مهم فعالیتونه به د شوي موافقې تر وخت پورې څارل کېږي. د ایران بنسټپالو پر ولسمشر حسن روحاني د اټومي تړون لپاره فشار زیات کړی دی. د دوشنبه په ورځ پارلمان د حکومت پر دې پریکړې اعتراض وکړ چې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې څارونکو ته اجازه ورکوي چې د ایران له اټومي تاسیساتو څخه لیدنه وکړي.
دا مشال ریډیو دا.
مشال اړیته تاسو یې غوږی. پاکستان سپریم کورټ دا مهال د سینټ د راتلونکو ټاکنو د طریقې کار په اړه د یوې مقدمې اوریدنه کوي. د پاکستان پیپلز ګوند یو مخکخ سینیټر رضا رباني د ګل په ورځ عدالت ته وویل ک پریکړه د حکومت په حق کې وشوه چې نوي سینیټران باید د اسمبلی د غړو د پټو رایو پر ځای په ښکاره هغو منتخب شي، نو په سیاست او حکومتي چارو کې به د هیواد د استخباراتي ادارو نفوذ نور هم زیات شي. ځینې پخوانی او اوسني سینیټران هم ورته اندېښنې لري، خو د حکومتي ګوند تحریک انصاف یو سینیټر بیا وایي چې د سینیټ په ټاکنو کې په پیسو د رایو اخستو مسلې یوازنی حل د غړو ښکاره ووټ دی. نور تفصیل د هارون باچا په دې رپورټ کې ورو.
پاکستان سپریم کورټ دا مهال د هیواد د سینټ د راتلونکو انتخاباتو د طریقې کار ټاکلو لپاره د یوې مقدمې اوریدنه کوي. حکومت په دې ډل کې یو صدارتي آرډیننس جاري کړی او له سپریم کورټ یې غوښتي چې د اسمبلیو د غړو د ښکاره رایو له لارې د سینټ ټاکنو لپاره حکومت ته لارښوونه وکړي. د همدې مقدمې د ګل ورځې اوریدنې ته چې د سپریم کورټ د چیف جسټس په مشرۍ د عدالت یو 15 کسیزه بینچ کوي، د پیپلز ګوند یو مخکښ سینیټر رضا رباني په خپل وینا کې ویره ښکاره کړه چې که د سینټ ټاکنې د ممبرانو په ښکاره رایو شي، نو د هیواد استخباراتي ادارې به نورې هم وتوانېږي چې د ولس منتخب استازي وویروي، وغولوي او د خپلې خوښې کاندیدانو ته رایې پرې ورکړي. د نوموړي په خبره د ښکارا رایو حکومتي وړاندیز د پاکستان د اساسي قانون د 216 مادې د روح خلاف دی چې وایي د قومي اسمبلیو هم سینټ ټاکنې باید په آئین کې د ورکړل شوي طریقه کار مطابق وشي. سینیټر رباني ټینګار وکړ چې د پاکستان د سیاسي ګوندونو او هم ټولنې د پیاوړتیا لپاره ضروری ده چې چارې یې له آئین سره سمې مخته ولاړ شي. پخوانی سینیټر او د بشري حقوقو فعال افراسیاب خټک د سینټ د اوسني چیرمین د انتخاب او وروسته پر ضد د اپوزیشن ګوندونو د عدم اعتماد د ناکامه تحریک په یادولو سره وایي له 1300 کلونو راهیسې د پاکستان په سیاست کې د ډیپ سټیټ یا د هیواد د استخباراتي ادارو رول سیوا شوی دی.
شپږتو کالونو موږ وینو چې د سینټ په انتخاباتو کې مداخلت کیږي. دا وزیر اعظم نواز شریف حکومت ختم شوی نه و. بلوچستان کې د هغوی صوبایي حکومت دې لپاره ړنګ کړی شو چې د صوبایي اسمبلی ممبران چې د هغوی د ګوند چې هغه د ګوند نه وځي او آزاد ممبرانو په توګه هغوی ووټونه واچوي په سینټ کې او د سینټ اوسنی چیرمین چې دا په دې طریقه باندې منتخب شو، بیا چې اپوزیشن د ده خلاف عدم اعتماد وکړو نو رایه کې بیا هغه وکتل دې کې دا و چې منله توانه سینټ کې شته. رضا رباني صاحب تشویش په خپل ځای ټیک دی هغې خلکو ته چې لاس وهي په دې کې خصوصا سرکاري ادارې، نو هغوی ته به یو موقع ملو شي چې د خپلې خوښې کسان به راولي او د سیاسي ګوندونو د واقعي نمایندګانو په ځای باندې د جاسوسي ادارو نمایندګان راشي، نو د هغوی د راتلو سره به د پارلیمان هغه مقصد ختم شي.
د پاکستان سینټ د 250 غړو آئینی موده د راتلونکي مارچ میاشت پر 11 ختمیږي. پاکستان الیکشن کمیشن اعلان کړی چې د مارچ پر 3 به د نو سینټرانو لپاره انتخابات کوي. د سپریم کورټ چیف جسټس هم الیکشن کمیشن ته ویلي چې د سینټ انتخاباتو ته د پلان مطابق تیاری وکړي. په مارچ کې له سینټ وتونکي د پښتونخوا ملي او عامي ګوند سینټر عثمان خان کاکړ مشال لډوي ته وویل د هیواد په سیاست کې د استخباراتي ادارو د لاسوهنې او د سینټ په انتخاباتو کې د پیسو د عمل دخل اندېښنې پر ځای دي او ځکه نو د ګوند غواړي چې د سینټ غړي هم باید نیخ په نیغه د ولس پر رایو وټاکل شي.
اگر دنیا کې دا مشهور د پاکستان یو ډیپ سټیټ دی، پښتونخوا ملي او عامي ګوند دا دریز دی چې د سینټ الیکشن دا د ډایرکټ د ولس د ووټ وخت دی، لکه د قومي اسمبلی ووټ چې اخیستل کیږي نو دا د پیسو مستب هم نه وي، معنا ایم پی ایس خرڅیږي. نو رباني صاحب چې کوم دلایل ویلي دي هغه ډېر سمې ویلي دي. بیا به سبا دا مطالبه یې چې هر ووټر بلدیاتو کې صوبایي اسمبلی کې قومي اسمبلی کې دا به هم ښکاره ووټ اچي چې کوم پیسو والا دي، ټوپک والا دي، انټلیجنس ادارې دي، زور به اچي بیا وسه خلکو باندې. نو لازم ډایرکټ له ولس څخه ووټ اخیستل دا رنګه په کار دي سنټران د پارم ووټ وسی مور دا رنګه یې ترمیم غواړو.
خو په سینټ کې له خیبر پښتونخوا د حکومتي تحریک انصاف ګوند یو غړي محسن عزیز د فبروري پر 23 مشال لډو ته وویل مسلم لیگ نون نو هم پیپلز ګوند په خپل حکومتي دورو کې د سینټ د انتخاباتي پروسې د شفافه کولو لپاره هیڅ نه دي کړي. د نوموړي په خبره اوس چې دغه کار عمران خان کول غواړي نو اپوزیشن ګوندونه خامخا مخالفت کوي.
پپایا باندھے پل سیٹ والی التبیا نہ کنٹریبیوشن نہ لا میکنگ کے حساب علی جو مجھ سے کم لابیز دے اگر کہ دا خبر ہے کہ فلانے سڑے سے پارٹی لیڈرشپ تا پیسے ورک رہے فلانے سڑے دے باندھے یو ووٹ ہے خاصے دے پتے باندھے سلور ووٹ ہوئے خاصی دی سینٹ کے یو کمیٹی آف دی ہول جوڑ شوی ہو تو نو دا خبر کڑے دے چھ بھئی دا اپر ہاؤس آف دی پارلیمنٹ دے چھ دیتا یو کنزل کی گی اور سن اسے کول گواڑی خبر دا شوی ہو چھ دا سے اوپن ووٹنگ دے پر طریقہ سر ہوئی شی پارٹی لیڈرشپ آگا ووٹ کتے شی نو اس عمران خان سے دا خبر کئی آرڈیننس ہم شوی دے اور دا کورٹ دا خبر تری دی کلین سیاست راشی دا ڈیر ضروری دے پاکستان مخت لو دا پارا
د ګل وزید مقدمه اوریدنې پر مهال د سپریم کورټ چیف جسټس ګلزار احمد وویل په تیر وختونو کې په یو شمېر هیوادونو لکه جرمني، بلجیم، فرانسا او حتی آیرلند کې چې ضرورت پیښ شوی نو هلته خبره د پټې رایې پر ځای ښکاره هغې ته تللې ده. خو د پیپلز ګوند سینیټر رضا ربانی د سپریم کورټ جرګه غوښتنه ته په خپلو دلایلو کې زیاته کړه چې که عدالت د سینیټ له انتخاباتو د درغلیو ختمولو په موخه د ښکاره رایو په حق کې پریکړه وکړه نو دی به په کلار کې نه ني او له یو شمېر اعتراضي درخواستونو سره به د عدالت مخې ته ولاړ وي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلے سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا یہ ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
مشال روته تاسو غواګي دا پښتون اژغورنی غورزنګ مشر منظور پښتین وای دوی لا هم د ګوند جوړولو پریکړه نه ده کړې. نو موري وای پی ټی ایم یو تحریک دی او کله به هم ګوند جوړ نشي. بلخوا د غورزنګ ځینی غړي وای چې د سیاسي ګوند جوړولو لپاره مشورې او ناستې روان دي خو لا هم حتمی شکل نه دی ورکړل شوی. دوی وای د دې لپاره سیاسي ګوند جوړوي چې په صوبایي او قومي اسمبلی او بلدیاتی ادارو کې خپل استازي ولري چې دا رنګ دغلته هم د خپل سیمه خلکو د حقوقو لپاره غږ پورته کړي. نور تفصيل د اسرار المومن پر رپورت کې ورو
د پښتون ژغورن غورزنګ مشر منظور پښتین وایي پی ټی ایم غورزنګ دی او غورزنګ به وي. منظور پښتین د پښتنې په جواب کې چې آیا په غورزنګ دننه ځنې غړي غواړي چې سیاسي ګوند جوړ کړي په سه شنبه مشالې ډوته وویل کېدای شي چې سوچ موجود وي خو په رسمي توګه ورسره چا نه دی شریک کړی.
پی ټی ایم تحریک ته ګوند نه دی نه ګوند جوړیږي په هر ځای کې دننه مختلف سوچونه موجود دي نه په دې وکړه باندې په خپلو ملګرو کښې چا څه رسمي خبره نه سره کړې نه خو داسې مونږ د چا رسمي بیان اورېدلی دی چې هغه ووایي چې هو مونږ دا کار وکړو یا مو دغه دغه منشور دی یا مو دغه که چېرې په دې باندې رسمي بیان را شي بیا به مونږ په دې باندې چې څومره ضروري دی چې خبره وي بیان وي جواب وي هغه به په رسمي توګه ووایي. خو پی ټی ایم په حواله سره دا خبره کلیئر ده چې پی ټی ایم یو تحریک دی
بلخوا د پښتون ژغورن غورزنګ یو مخکښ او پارلمان غړي محسن داوړ په درشتمه فبروري له مشالو سره په خبرو کې دا خبره نه رد کړه او نه یې ومنله چې پی ټی ایم یو سیاسي ګوند جوړوي. البته نوموړي همدومره وویل چې دوه ورځې مخکې دوی په پېښور کې په موجوده سیاسي حالاتو د غورزنګ له مشرانو سره ناسته کړې. نوموړی وایي په موجوده سیاسي حالاتو د مباحثې او پریکړې لپاره هم خیال مشرانو ملګرو غونډه کړي. که څه هم منظور پښتین محسن داوړ پر یاده موضوع له نورو خبرو کولو ډډه وکړه خو د پښتون ژغورن غورزنګ د شمالي وزیرستان د میرانشاه څانګې مشر فرید اصغر په درویشتمه فبروري مشالې ډوته وویل چې په صوبایي او قومي اسمبلیو کې د خپل استازیتوب او په راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو کې د برخه اخیستو لپاره د سیاسي ګوند په جوړولو کار روان دی. البته نوموړی وایي غورزنګ به نه ختموي
لکه چې کوم د نوې پارټي خبره ده د حوالی سره فکر سوچ او ناسته هم روانه ده. ملګرو سره مشورت کیږي لا تر اوسه پورې پورا فیصله نه ده شوې چې آیا دغه پارټي اعلان به کله کیږي او مشر به څوک ټاکل کیږي.
فرید اصغر وایي چې د 2013 کال راهیسې له کله نه چې پی ټی ایم جوړ شوی نو ځینې ملګري غواړي چې یوه سیاسي څانګه ولري خو د پی ټی ایم مخکښه سنا اعجاز بیا وایي که پی ټی ایم خپله سیاسي څانګه جوړوي نو له دغې څانګې سره به دوی هیڅ تړاو نه وي. نوموړي په 23 فبروري مشالې ډوته وویل چې په پارلمان کې د پښتنو د حقونو لپاره غږ له وړاندې پښتانه قام پرسته ګوندونه لکه عوامي نشل پارټي او پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نور آزاد کاندیدان پورته کوي او پی ټی ایم ته د سیاسي ګوند جوړولو هیڅ ضرورت نشته. نوموړي وایي دا او ډیر نور ملګری یې له سیاسي ګوندونو پی ټی ایم ته ذکر راغلي چې دا یو مزاحمتي تحریک دی او په خلاص مټ نړۍ ته د پښتنو مسلې وړاندې کوي.
ګوره که په ګوند باندې بدلیږي نو ګوندونه مونږه بنیادي توګه لرو، ګوندونه عہدې هم لرلې پکې هم پرېښودل د مزاحمتي تحریک په وجه باندې، او کو بیا د مزاحمتي تحریک په ګوند کې بدلیږي نو خامخا زمونږ لارې به جدا کیږي، بیا به مونږه تحریک کې یو کس هم پاتې کیږي، کاغه منظور پښتین کاغه هر څوک زمونږ د افرادو سره سر کار نشته. خو چې تحریک وي د پښتون په نامه وي، د پښتون د ژغورنې غورزنګ د پاره وي، نو بس مونږ باغی سره ودرېږو.
پښتون ژغورنې غورزنګ چې 2013 کال په لومبیو کې په قبایلي سیمو کې جوړ شو، دا مهال په پاکستان او بهر هیوادونو کې ډېرې څانګې او پلویان لري. پی ټی ایم غوښتنه کوي چې قبایلي سیمې دې له ماینونو پاکې کړل شي. په کراچۍ کې د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب مسجد په وژنه تورن پولیس افسر راو انوار ته دې سزا ورکړل شي. پر امنیتي پوستو دې خلک نه تنګول کیږي او لاد رکه کړل شوي کسان دې عدالت ته وړاندې کړل شي. د پی ټی ایم د مخکخ او قومي اسمبلی غړي علي وزیر په ګډون د غورزنګ ځینې غړي دا وخت د پاکستان په جیلونو کې دي. پر دوی د پاکستاني ریاست ضد وینا او کولو تور دی، خو پی ټی ایم دا تورونه ردوي او وایي د قانوني او ویني لارو د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال رادیو تاسې غوږیده. سند صوبې د صحت محکمې فیصله کړې چې په سکولونو کې داخلو مخکې باید د ماشومانو مختلف طبي ټیسټونه وشي. پرون د صحت وزیر په مشوره یو غونډه کې پریکړه وشوه چې د داخلو مخکې باید د ماشومانو د مختلفو ناروغو ټیسټونه کیږي. دا فیصله پر داسې مهال شوې چې د صحت محکمې په خبره په صوبه کې دغه ناروغو په اړه د شمیر کې زیاتوالی ریکارډ شوی دی. نور تفصیل د نیاز علی خان په تیر رپورټ کې.
د سن حکومت د صحت محکمې د پرورۍ په 2 پریکړه کړې چې د اگست میاشتې څخه پیل کېدونکي نوي تعلیمي کال د پاره به په سکولونو کې د داخلو نه وړاندې د ماشومانو د ټي بي، ایچ آی وی، ایډز او د جړې د ناروغۍ معاینه کولی شي. د سن حکومت د صحت ویان میران یوسف وایي چې د سن د صحت وزیر ډاکټر ازرپی چوهو په مشرۍ غونډه کې دا پریکړه شوې ده. په غونډه کې د صحت سکرتر ډاکټر کاظم جتوی او د صحت د څانګې نورو چارواکو هم ګډون کړی. میران یوسف زیاته کړې چې د دې ګامونو سره په صوبه کې د یادو ناروغو مخنیوی وشي. د حکومت د دې پریکړې د کراچۍ د جنا اسپیتال روغتون د ماشومانو د وارډ مشر پروفیسر ډاکټر انعام احمد وایي چې دا فیصله خدا خدا عملی کولو لپاره دې ټول ګامونه پورته کړی شي او خلکو ته دې ویډیا ټیسټونو لپاره په روغتونونو کې لیبارټیانی پرانستې شي.
سن ګورنمنټ چې دا فیصله کړې ده ډېره ښه فیصله کړې ده. کار ته چې ورک اپ مخکنه جوړ کی، کم کم ټیسټونه به سوک به کوي، کم کم ټاونز کې به کیږي. سرکاري سکولونه دي، سر پرایویټ سکولونه دي، دواړو لپاره بس پروسیجر دا کدا څومره ټیسټونه چې کیږي دا خو پیسو باندې کیږي او د دې خرچه به څوک برداشت کوي. دا پر بس سن ګورنمنټ خپل بجټ دي یا به د دې بډن چې دا په پاوه باندې راځي. سر بیماریاں دي مثلا ٹی بی شولا یا ہیپاٹائٹس شو دا دوه ٹیسٹونه دي کنه دا دوه بیماریاں دي یا دې سره حکومت ته پکار دی چې به ماشومانو کې د اینی کمې یا د وټامن کمې یا د آئرن کمې دا ټیسټونه کیږي. ماشومان جسمانی طور باندې کمزوري چې هغه له بیا شاته خوراک او دغه بندوبست هم شو خو بیماری کنټرول شي او بل دغه صحت هم صحیح شي. حکومت خپل مثلا کم د ایکسپرټس دي هغه سره کینی هغه کنسلټیشن سره دا دغه لانچ کی خپل ځان نه فیصله نه کوي.
بل خو پسند کې د سکولونو د تنظیم ادارې ډایریکټریټ اف انسټیټیوشن مشره ډاکټر رفیع جاوید وایي چې د یو نه بلتا لگی دن کی ناروغی د مخنیوی لپاره به د حکومت دغه ګامونه عملی کوي.
هیلث ڈپارٹمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے
چې څنګه د صحت محکمې فیصله کړې ده چې په سکولونو کې د داخلو نه وړاندې به د ماشومانو د ټی بی، ایچ آی وی، ایډز او زیړې د ناروغو معاینې خامخا کیږي. د دغې لپاره به اوس موږ ټولو سرکاري او شخصي سکولونو ته خطونه لیږو او د بل کال نه به ټول سکولونه د حکومت په دې پریکړه عملي کولو پابند وي. دا ډېره ښه فیصله ده. پکار ده چې موږ خپل ماشومان له ناروغو نه وساتو.
وہ ہم کر گزرے.
دا صحت چارواکی وای چې حکومت دا ګامونه د هغې رستو پورته کړي چې په صوبه کې د ټي بي، ایچ آی وی، ایډز او د زړې د ناروغانو شمیره مخ په زیاتېدو روانه ده. چارواکی وای چې په سن کې په تیرو 20 کالو کې د ایچ آی وی 4,469 پیښې مخې ته راغلي دي او بیا د سن په لړکانه ضلع کې په تیرو 2 کالو کې د ایچ آی وی 4,479 کسان رپورټ شوي دي چې پکې 1,509 ماشومان او 3,390 نور خلک هم دي. د سرکاري رپورټ تر مخه بلخوا په لړکانه کې د ایچ آی وی ناروغو کې د ماشومانو شرح سلور اویا فیصد ده. بلخوا په پاکستان کې د ټی بی د مخنیوي ادارې د رپورټ تر مخه په سن کې په کال 2000 کې 6000 نه زیات خلک د ټی بی ناروغۍ وهلې دي چې پکې د 2000 خلکو تعلق د کراچۍ سره دی. او هم داسې په سن کې د هیپاټایټس یا د زړی د ناروغو شمیره هم په زیاتېدو روانه ده. چارواکي وایي چې هر ورځ په سن کې د 500 نه زیات کسان د هیپاټایټس بی او سی ناروغان د هیپاټایټس د مخنیوي په اداره کې رجسٹر کیږي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو تاسو غوږی د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډېدو وروستو په خیبر قبایلی ضلع کې د تحصیل کچې ته عدالتي نظام غځول شوی دی. هلته په لنډی کوتل کې په لومړي ځل باقاعده یو سیول جج مقرر شوی چې د مقدمو اوریدنې پیل کړي او وکیلانو هم ورسره خپل کار شروع کړی دی. په پخوانی اف سی آر نظام کې به مرستیال پولیټیکل ایجنټ سره په یو وخت عدالتي اختیارات هم ول، خو قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې په زم کې دو سره اوس اف سی آر ختم شوی او ټولو قبایلی ضلعو ته عدالتي نظام غځېدلی. د خیبر ولس د دغه ګام هرکلی کړی چې نور تفصیلی د فرهاد شینواری په دې رپورټ کې ورو.
په لنډی کوتل کې لګول شوی دی عدالت کې سول جج باقاعده د مقدمو اوریدنه پیل کړي او وکیلانو هم ورسره خپل کار پیل کړی. دغه عدالت قائمولو په اړه د خیبر ضلع یو وکیل اډوکیټ عباس خان اپریدی مشال ریډیو ته وایي،
دلته د پرون ورځې نه د عدالتي نظام یو تحصیل وایز چې کوم عدالتونه وي د هغې باقاعده آغاز شو. باقاعده یو سول جج کم جوډیشل میجستریټ چې دی هغه دلته راغلی، هغه خپل چارج واغستو او باقاعده وکیلان هم ورسره پیش کیږي په عدالتو کې. نن یې دوه مورز ده تقریبا چې د عدالتي کاروایی سټارټ کی، او اوس چې کم دی د تحصیل وایز هم شو، نو انشاءالله چې د خلکو ته به انصاف ملاویږي. نو دی پاورز دا دی چې دته د دیوانی مقدماتو اختیارات هم حاصل دي. د دیوانی مقدمات چې کوم سیول میټر کیسز دي، د ځمکو تنازی دي یا د سیدا نور عام تنازی چې کومې د اختیارات دته حاصل دي، دا ټول کیسونه د لنډی کوتل تحصیل چې څومره کیسونه دي دا به ټول دی واوري. زمونږ اندازې مطابق او زمونږ معلوماتو مطابق دته تقریبا اوس موجوده دی حالات کې دته د 500 پلس کیسز دته حواله شوی.
د خبر ضلع سیشن انډسٹری کورٹس دوه کال وړاندې په پیښور حیدرآباد کې په فیډرل جوډیشل کمپلیکس ودانۍ کې پرانستل شوی وو، خو اوس تر تحصیلونو پورې عدالتي نظام وغځېده. د خبر ضلع خلکو د دغه ګام ستاینه کړې، وایي پیښور ته تلل ورته مشکل او اوس به په خپل تحصیل کې دننه په اسانۍ سره عدالتونو ته تلی شي. د لنډی کوتل یو ځای وګړی لطف الله شینواری وایي،
دغه خلکو به هم چې کومه پیسې به هم خرچ کړي، وخت به هم ضایع کړي او ډېر تکلیف سره به کړاو سره به مخو پیښور تک را تک چې کوم دی کنه ځان لایم مسله ده. مجسټریټ موږ دلته کېناستو، نو اوس چې کوم دی داسې ده لکه د کور په چوکاټ باندې چې کوم دی کنه سړی ته دغه ضروري ډاکومنټس دي یا چې کومې مقدمې دي چې موږ به تلو راتلو، وخت به هم ضایع کېده، پیسې به هم لګېدې او چې کوم دی کنه تکلیف سره یو خلک مخو. نو انشاءالله ولعزیز دغه خبره به اوس د منځه اوزي.
په 2013 کې د 15 آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوه او د پولیس او عدالت نظام وغځېده. اف سی آر نظام ختم شو او عدالتونو پکې کار پیل کړ، خو دې سره د ای ڈی آر یا الټرنیټیو ډسپیوټ ریزولوشن په نوم هم صوبایي حکومت پخوانی جرګې ته قانوني حیثیت ورکړی، او که کوم فریقین په خپله خوښه اف آی آر نه کوي او عدالت ته نه ځي، نو خپل لانجه د ای ڈی آر ته حواله کولی شي او د هغوی لخوا شوې فیصله به هم قانوني حیثیت لري. په پخوانی اف سی آر نظام کې به مرستیال پولیټیکل ایجنټ سره د انتظامی امور سره سره عدالتي اختیارات هم وو او ډیسټریکټ میجستریټ اختیارات هم ورسره وو، خو اوس عدلیه او انتظامیه جدا شول. د پولیټیکل ایجنټ په ځای ډیپټی کمشنر او مرستیال پولیټیکل ایجنټ په ځای مرستیال کمشنران خپل دندې ترسره کوي، او ورسره پولیسو هم خپل کار پیل کړی او باقاعده په قبایلی ضلعو کې تانی جوڑی شوی او اف آئی آر پکی درش کی گی. فرحات شنوار، مشال ریڈیو، خیبر.
دو ملیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio,
twitter.com/mashalradio,
instagram/mashalradio.
مشال ریډیو تاسو ته غوږی کډمو کو د روانه کړي اخري رپورت په لور ساسې پام را ګرځوم. د خوست د نړیوال هوایي ډګر د ټرمینل ودانیزي چارې په بشپړې دودي او په راتلونکو څو میاشتو کې به پرانسته وشي. چارواکي وایي د خوست هوایي ډګر ټرمینل د افغانستان د هوایي ډګرونو یا ایرپورټونو تر ټولو لوی او د نړۍ د معیارونو برابر ټرمینل دی. د چارواکو په وینا له دې هوایي ډګره به د دې ولایت د وچو میوو له صادراتو سربیره هر کال نږدې 6 لک مسافر هم تګ راتګ کوي. نور تفصیل د نجیب الله خیل په دې رپورت کې ورو.
د خوست نړیوال هوایي ډګر چې ودانیزي چارې ولسیزه مخکې پیل شوي او د هوایي ډګر ته لمخ کې پروازونه کیږي، د ترمینل چارې هم قرار قرار په بشپړې دودي. د چارواکو په وینا د خوست هوایي ډګر ترمینل چې په افغانستان کې تر ټولو لوی ترمینل دی، په نړیواله کچه د اوسني عصر د اړتیاو سره سم جوړیږي. د هوایي ځواکونو متقاعد افسر خبرزمان چې د هوایي ډګر او ترمینل د لیدلو لپاره ورغلی وو، مشال رادیو ته وویل:
د خوست په هوایي ډګر تاسیساتو کې زه وګرځیدلم، ترمینل مې وکتل. په هغه مسلکي لحاظ دا ترمینل چې مو مقایسه کړو د باګرام د هوایي ډګر سره او د خجرواش د هوایي ډګر د ترمینل سره ډیر فرق لري. دغه ترمینل د وسنی عصر د غوښتنو سره سم جوړ شوی ده. د الوتکو تمځای مې وکتلو، هغه هم ډیر پوکلک او محکم ډول کانکریټ چې مو وکتل جوړ شوی دی. او خپله د ننه ترمینل په هغې کې هغه مختلفې زینې و، د سیفټي سیکوریټي د مسؤلینو ځایونه او په عین شکل د اطفایې سیستم، دا چې مو وکتل ډیر په عصري و، د ننني وخت زمان د غوښتنو مطابق دی.
د خوست هوایي ډګر نه یوازې د هیواد په کچه یوه اوږدمهالې زیربنایي پروژه ده، بلکې په اوس وخت کې په دې پروژه کې لسګونو فني او غیر فني کارګرانو ته د کار او مزدورۍ زمینه برابره شوې ده. د هوایي ډګر د پروژې مشر انجینر نصرت الله وایي:
دا ساختمان سده تقریبا 300 نفر پورې من کارګر کار کوي. ترمینال تقریبا 3.5 متر مربع مساحت په دوه منځلو کې جوړ ده. ودانې لفټونه لري، 15 دانې برقي زینې لري. نسبت د کابل یا نور میدانوي د افغانستان سره دا ډېر پروفیشنل یا بین المللي میدان دی. تقریبا 8000 متر مربع فرون ساحه لري. پارکینګ شاته د ترمینال شاته پارکینګ لري، ټکسوی لري، او همدارنګه کنټرول ټاور او پاور پلانټ او د ذخیره آب سره دا شان موجوده په موږ قرارداد کې. او ټول ټاورونه ته تقریبا موږ د برق کیبل ټول ټاورونه ته موږ مختبی یو کاري مختبی یو سره.
د دې هوایي ډګر په پوره فعالیدو سره به چین، عربي هیوادونو او اروپا ته د لوی پکتیا په ځانګړي ډول د خوست وچې میوې لیاغې جملې د زنغوزیو او چارمغزو صادرول پیل شي. د خوست هوایي ډګر عامر عبدالصمد تنیوال وویل: د هوایي ډګر څخه به حاجیان 8 تزي او د کرخې د پورې غاړې اوسیدونکي به هم ورڅخه د تګ راتګ ګټه اخلي.
د خوست نړیوال هوایي ډګر چې اوس مهال تقریبا ساختمانی چارې 49% پر مخ تللی دي. د روان کال حمل میاشت کې به رسما افتتاح کیږي. د دې هوایي ډګر په جوړېدو سره به د خوست خلکو ته د کار زمینه برابره شي. د خوست تولیدات به د نړۍ هیوادونو ته، خصوصا جلغوزي او چارمغز به د نړۍ نورو هیوادونو ته، پر مثال اروپا او د جرمني هیوادونو ته صادرېږي. د دې هوایي ډګر څخه به د هاج اپریشن کیږي. د لوی پکتیا او راتلونکي کې زموږ د اخوا سیمه ورونه باندې د هوایي میدان څخه رفت آمد کوي.
د ځینو سرچینو د معلوماتو پر اساس د دې ولایت خواوشا 50,000 کسان یوازې په عربي هیوادونو کې کار او مزدوري کوي. که څه هم د افغان حکومت چارواکي او د خوست نړیوال هوایي ډګر د پروژې مسؤلین دا هوایي ډګر د هیواد په کچه له مهمو تجارتي او مسافرو د لیږد رالیږد له هوایي لارو څخه بولي او تمه څرګندوي چې په راتلونکي میاشت کې به رسمي پرانیسته وشي. خو تر اوسه د هوایي ډګر ته غځېدلې لاره خامه ده او د هوایي ډګر په داخل کې د ډېریو لوړو شورو هوارکاري هم نه ده شوې.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.